Radio.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل اند میر احمد صافی په همکارۍ درته د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخت ورځ به مو پیل کړی وي او د جمعې بختوره ورځ به ولرئ. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په زیاتو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 0.15 هم اوریدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتېري وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تېرو 2 ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې کنه افغان هیئت د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه دا رپورټونه جعلي او بی بنسټه بللې او ویلي دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په اړه یې پرېکړه وکړي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت یو طرفه اوربند عملي کړی، وایي چې د هیواد په څلورو ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتېري وشل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتېري په غزني، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې د وسلوالو په بریدونو کې وشل شوي دي. جرمني خبري اژانس د غزني، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله رپورټ ورکوي چې دا سرتېري د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو حملو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له 3 ورځنۍ اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربند ته دوام ورکړی. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور وخوځېد. دې کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وله پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنیو مسؤل جمیل خان عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځول او ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه، د هم د دولت نه هم د طالبان نه، زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پښو ولاړ، له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لار به پلي ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دي. سینن تلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنگتن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په درېیم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 23 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ په سلګونو زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته استوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,80,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیې اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکملي پای ته ورسوي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې دوه کاله مخکې د جون په 24مه ترسره شي. څارونکي وایي اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تېره شپه ارجنټاین ته 3-0 ماتې ورکړه او له دې سره د 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لینویل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې له کوچني هیواد ایسلینډ سره مخکینۍ لوبه یې هم یو مساوي کړې وه هیڅ ونه شو کړی. ارجنټاین لا هم یو کوچنی چانس لري چې بلې دورې ته ووځي، خو په دې پورې اړه لري چې د نورو لوبو نتیجې به څنګه وي. کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په 4 منیټه له ایسلینډ سره وکړي. پرون همدارس په یوه بله لوبه کې فرانسې پیرو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د 14 غوره ټیمونو ډلې ته یې پرمختګ وکړ. خو د دې لپاره چې د سی ګروپ په سر کې راشي باید یوه بله لوبه د جون په 16مه له ډنمارک سره وي، هغه وګټي او یا لږ تر لږه مساوي کړي. خو پیرو که یو ځل بیا ماتې وخوري بل دور ته له پرمختګ څخه پاتې کیږي. له دې دوو مخکې بله لوبه د ډنمارک او آسټرالیا ترمنځ وه چې 0-0 په وړاندې مساوي شوه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ هر وخت چې غواړئ دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې پیدا کړئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ناټو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پایتخت کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه لیدنې کتنې کړې دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته کوو، د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دوستانو یو بیا ستړي مشئ، زموږ غږ لا ساتئ راډیو ناوری او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې ته غوږ کیږئ. ناټو او متحده ایالاتونو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو عموم منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند چې ولسمشر اشرف غني په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومانه امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بله هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غني د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومانه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني پرون د متحد ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پڼه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلي پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناټو دریض روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
سوله له افغانستانه د وټلو لاره نه بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي ځکه طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت کړو چې هلته پاتې کیږو دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي موږ به افغان ځواکونه وروزو مرسته به ورسره وکړو مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډېر څه ترلاسه کولای شي د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په لیدنو کې د افغانستان او ثبات په اړه غږېدلې ده محمد حنیف اتمر په پاکستان کې له لیدنو کتنو وروسته ازبکستان ته سي خغلی اتمر به د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره په هغه وړاندیزم غږېدلې ده چې روانه اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل او ژمنه یې وکړه چې هېواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو زمینه په خپله خاوره کې برابره کړي په دې موضوع د احمد شیبر نه تفصیل اورو
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت ته دا اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي نو د همدې لپاره د غونډې ته یو وړاندیز وکړ افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمر غټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملی سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي تاشکند د مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې ازبکستان اوس له طالبانو غوښتې دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیولا ستانکزی ورته کتنه کوي
د افغان حکومت له لوري په طالبانو د اوربان تر لاسوځنی تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیز ورسپانو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکلی چې د افغان حکومت منتخبین استدلال کوي چې دغه اوربان طالبانو ته برلاسی ورکړی دی. ورسپانې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حملې پلان او په ښارونو کې ځای پیدا کړي. ورسپانې د طالبانو په سنګرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویورک ټایمز ورسپانې په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبې پر ورځ شوی، لږ تر لږه 30 افغان پوځیان وژل شوي دي. ورسپانې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوی و. د کندوز په دشتیارچي کې د دوشنبې پر ورځ ناوخته هم طالبانو 8 افغان سرتیري او 2 سیمه ییز پولیس وژلي وو. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې لیکلي چې د طالبانو دا ټکان ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورسپانې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخې اوربان په پام کې نیولای وو. ولسمشر اشرف غنی د اوربان د غزولو ترڅنګ د همو ویل چې باید پوځیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربان د مودې له غزولو وروسته په بادغیس ولایت کې د لزګون افغان پوځیانو وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید وو. ورسپانې لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو د اوربان د دوام نښې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبې په ورځ چې د اختر دریمه وه د اوربان د پای ته رسولو اعلان وکړ.
په لویدیځو رسنیو کې هم راغلي وه چې په داسې حال کې چې افغان حکومت یو طرفه اوربند عملي کوي، د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وژل شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون په دوو جلا بریدونو کې 8 افغان پولیس وژلي. دا بریدونه په غزنی او بغلان ولایتونو کې شوي. تر دې ورځ وړاندې په هغه برید کې چې د اختر په ورځو کې د طالبانو تر اوربند سمدستي وروسته د طالبانو تر ټولو لوی برید بلل شوی، په بادغیس ولایت کې لسګونه نور افغان سرتیری هم وژل شوي وو. فریبا ظاهر د دې پیښو جزئیات تراوري.
د جون 28 د پنځم به ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په تازه بریدونو کې 8 تنه پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولیویان عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د پنځم به ورځ د دغه ولایت په مربوطاتو کې د دوړو لورو په 200 ساعته جګړه کې شپږ پولیس وژل شول او څلور نور چپیان شول. شغلې نوري ویل چې لږ وو وسلوالي یغیان هم په دې جګړه کې وژل شوی دي. بلخوا د بغلان د پولیسو ویان زبی الله شجاع رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یو برید کې دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تر دې ورځ د مخه د جون پر شلمه هم افغان چارواکو وویل چې وسلوالو طالبانو په هغه برید کې چې دوی وایي د اختر تر اوربند وروسته د طالبانو له لورې تر ټولو لوی برید و، 10 افغان سرتیري وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکسي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو په دې برید کې یو پوځي مرکز هم نیولی دی. دا پیښې داسې مهال شوي چې افغان ولسمشر د جون پر 14 نیټه د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند د لسو ورځو لپاره تمدید کړ. ځینې ځکه انتقاد کوي چې وایي دغه اوربند طالبانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیل ښارونو کې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي. یو لوړ پوړي لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی روانه اونۍ ویلي چې د دې کار عواقب به شایي نه وړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې شپه دا وایي چې طالبانو هم له خپل لوري اوربند ته ادامه ورکړې وای، خو نوموړی وایي د دواړو لورو اوربند او په نتیجه کې د سولې خبرو ته رسیدل اسانه کار نه دی او وخت ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد وایي
گرچه کارای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است.
دی وی که چه هم دا آسان کار ندهی، موضوع دیر پیچله ده. بیلا بیلی کری رول لری. طالبان هم په خپل منځ کې په دیار ستونزی لری. د دوی په تشکیلاتو کې دنن مختلف نفوذونه اغیز لری. نو لده که بلا لیوی خوا دی کار تا هیل درلو دل شده. خو لبل لوری باید درک رو چی دا آسان کار ندهی. وقت غواړي څو د ټولو افغانانو او د افغانستان د متحدینو دغه ارمان ته چې په دې هیواد کې تلپاته سوله ده ورسیږي. بلخوا یو برتانوي جنرال ریچارد کریپ ویلي داسې استخباراتي راپورونه یې نه دي لیدلي چې وښیي هغه طالبان چې د اوربان پر مهال د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلي دي د حکومتي اهدافو په نښه کولو لپاره له دې موقع څخه استفاده کړې وي. وصل والو طالبانو هم لغپل لوری ده اوربند تر ختمی دو روست پای ویلمه که ویل هغو طالبانو تا با دسپلینی سزاور کری چه ده اختر پا وردکی لفغان زواکونو سر اکسو نخیستی ده. ده افغانستان ده دفاع وزارت وای ده اختر پا دره وردو که شاو خواه 2400 طالبان یوازی پلازمین کابل تنانو تل خو ویل که جی دیره یه ده اوربند تر ختمی دو روست بر تخپلو سیمو تا ندی تلیلی.
اخوا له هلمند نه کابل ته پلی تللی د سولې ولسی حرکت وایي چې روان جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لاره یې اوربند او سوله ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریځ وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربند او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړې.
که موږ غواړو چې اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربند دی او سوله کول دي. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی دا معنا لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابرو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخته ولاړ شي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربند په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواک توګه پریکړه کولای شي نو همدا یو وخت دی باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخ کې روښانه او د سولې ولسی حرکت هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوي د اختر په درې ورځو کې اوربند او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای که وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل نو د هغه سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه ووهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته له ده سره په ګډه خبري غونډه کې له سوریه او اسرائیلو سره د اردن په سرحدونو کې د ایران پر فعالیتونو هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل دې ستونزې ته باید یوه حل لاره وموندل شي. تفصیل له احمد تکل.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
taban de iran de ballistik to gandayo de program pa masala ki mugdir mushtarakat laru hamdaras pa suriya ki de pauzi huzur او د یمن د جګړې په مسایلو کې. نو په دې توګه د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو په اړه نه یوازې باید بحث وشي، بلکې باید سمدستي یوه حل لاره ورته وموندل شي. د جرمني صدر اعظم د سوریې او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریکو بله، او همدغه زیادونه یې وکړه چې ایران نه یوازې د سوریې په جګړه کې لاسوهنه کوي، بلکې د اسرائیلو او اردن په ګډ سرحد کې د اسرائیل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبري غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمني صدر اعظم د سوریې د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد د ارزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د اړتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د لویدیځ پلوو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارز وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړې چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرخې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. دا افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې اعلامیې کې وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې شوي چې په ځینو پاکستاني رسنیو کې په دې اړه رپورټونه خپاره شول. افغان چارواکي وایي چې په تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو په بریدونو او چاودنو کې 8 تنه افغان سرتیري وشل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی کې، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې د وسلوالو په حملو کې وشل شوي دي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور وخوځېد. دې کاروان د چهارشنبه په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وله، پیښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارو اکو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې ویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دي. د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 14 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتي مرکزونو څارنې ته واستوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیره شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او له دې سره د 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. مخکې له دې چې زما بل همکار آرش همایون راشي او د ازادۍ راډیو بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په مکړې د ژوند رنګونو ته
د ژوند رنګونه
دیمانم شبیر احمد حمید دا
کغلی حمید څه کار کوي؟
د کوچنیانو د پاره د کومې د درسي کتابونه جوړو.
ها، په ټوله کې تاسو بهرني کتابونه ژباړی کنه نور نوي کتابونه چې لیکوالان لیکي هغه تاسو ماشومان ته تولیدوي؟
دیمون کمپنی کې، یعنی د ګوهر کمپنی کې، یو چارچوب یو اصل لرو چې دیمونګه هر یو کتاب باید مکمل افغاني وي. په هر یو کتاب کې باید دری ژبه ووسی، پښتو، دری او انګلیش پکې باید ووسی، او سریال ووسی. په هر یو میاشت کې یو دغه کتاب نه باید مارکیټ تراشي. او مون په د خبر شاخه او یو داسې بوتوي چې د گوهر سبسیډریز د اغوی په منځ کې یو اکو وکو ده. د کیسې کتابونه مون شروع کړو. د خوانی کیسې، د افغاني خوانی کیسې مو واخیستل، لکه مو نواوري چې پکې نیاز و هغه
راوستل،
او نو نو فکر راوستل اغوی مو بازار ته ورانه کې. اوس هغه کیسې په ختمي دودي او مون نوې کیسې ته شروع کړې. او د مونږ یو بل سریز د فعالیتونو سریز دا چې شاګرد، جستجوګر او خلک خلاق تر وکي او هغه په شپږ کتابو ته رسیدلې ده. هر یو میاشت دغه هم مونږ یو نیوی عنوان لرو.
دا راته وایي چې دا کتابونه چې تاسو لکه سریال داستان ته ادامه ورکوي دا څوک لیکي؟ لیکوالان لري او کنه؟
زموږ په داخلي ټیم کې دوه لیکوالان دي. نور داخلي ټیمو کې د مونږ درې نفر نقاشان دي، دوه نفر ډیزاینران دي، یو نفر الستریشن کار دي، درې نفر ترجمانان دي چې په انګلیش او په پښتو کې دا کتابونه د مونږه ترجمه کوي. دوه خواندې دي چې د خارجي تبلري ورونیکا او نیکول بوګارت د مونږه هغه مشاوریت کوي.
درته وایي چې تاسو څنګه دغه مفکوره پیدا کړه چې تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه ولري؟ ځکه په بهرنی هیوادونو کې دا کتابونه ډیر دي خو په افغانستان کې ډیر کم موندل کیږي.
ما خپل لیسانس مې په درې رشتې کې اخیستې ده، انجینری، برق، سیول او آرتس کې. دا نقاشي چې کله کارته شروع مې که انجینری بخش کې لارم، که نقاشي بخش ته لارم، که استادی بخش ته لارم، په دې سطحو کې ډیر مشکلات وو د آموزشي له لحاظ نه او د تربیتي لحاظ نه. خو د ټولو مشکلات منبع او اساس یې د کوچنیتوب وخت ده، او دا وخت چې دا ډیر حساس ده. آموزش کې باید چې دوی ته ډیر توجه وسي. او ما چې دا مشکل پیدا کړ او خپل زوی ته چې مې وکتله چې دې ته باید دا کتابونه پیدا کړم، دا کیسې پیدا کړم، بیا ما او زما میرمنه دا تصمیم ونیوله چې د کوچنیانو دپاره به داسې کتابونه جوړه.